السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ماخام خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی 22مه ده چې د 2023 میلادي کال د فبروري له 11مې سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په روان 2023 میلادي کال کې 28.3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو دا اداره اټکل کوي چې ښایي بشري وضعیت په افغانستان کې تر دې هم خراب شي. اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې اړو افغانانو ته د مرستو پر رسولو هم ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ افغانان د لومړنیو خوراکي موادو د بیو له لوړېدو شکایت کوي او اندېښنه لري چې په ساړه ژمي کې د سونګ د موادو د اخیستو توان نه لري. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد افغانستان ته د خپل سفر جزئیات په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره شریک کړي. د دې سازمان ویان سټیفن دوجارک پرون رسنیو ته وویل میرمن محمد به په واشنگټن کې له جګپړو امریکایي چارواکو او ډیپلوماتانو سره وویني او د نورو موضوعاتو ترڅنګ به افغانستان ته د خپل سفر پر جزئیاتو خبرې ورسره وکړي. میرمن محمد 13 میلادي میاشت کابل او کندهار ته له سفر وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه او تعلیم او دندو ته د افغان نجونو او ښځو د سمدستي ستنېدو پر اړتیا یې ټینګار کړی و. په کندهار کې د تلاشۍ یوې پوستې ته نږدې یو 15 کلن ځوان په ډزو وژل شوی دی. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه پرون د کندهار ښار په عینو مینې سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو کس د طالبانو د تلاشۍ پوستې ته موټر سایکل ونه درو او طالبانو ډزې وکړې. د سرچینې په وینا د دې ډزو په نتیجه کې دا 15 کلن هلک وژل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. مرستندویان نن هم د ترکیه او سوریه په زلزله ځپلو سیمو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي او ژغورونکي ډلې له هم تر ړنګو ودانیو لاندې د ماشومانو په ګډون د خلکو د رایستلو هڅو ته دوام ورکوي. د دوشنبې ورځې د دې زلزلې په نتیجه کې د تلفاتو شمیر تر 40,000 اوښتی دی. د راپورونو له مخې په ځینو سیمو کې د ډېرې سړې هوا له کبله د ژغورنې عملیات له خنډ سره مخامخ شوي دي او میلیونونه کسان چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري په بد وضعیت کې ژوند کوي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په دې دواړو هیوادونو کې لږ تر لږه 1,70,000 کسان سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري. او د اوکراین پلویانو پر دې هیواد د روسیې د یرغل د لومړۍ کلیزې په درشل کې یو پریکړه لیک چمتو کړی دی. څو د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو عمومي غونډې ته د تصویب لپاره وړاندې کړي. په دې پریکړه لیک کې چې مسوده پرون اسوشیټډ پرس خبري اژانس ترلاسه کړه، د اوکراین د سولې، ملي حاکمیت، خپلواکۍ، یووالی او ځمکنۍ بشپړتیا پر اهمیت ټینګار شوی دی. د دې پریکړه لیک عنوان دی په اوکراین کې د یو جامع، عادلانه او تلپاتې سولې اصول. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې ملګری ملتونه وایي کله افغانستان سره مرستې دوام ونه کړي نو وضعیت تر دې هم خرابېدای شي.
ماته که څنګه یتمنان دي او شهدامن مې شهدان شوې دي دواړه د سې پرڅېدلې هم د سې رنزور د سې کټ کې پراته یې مکاړې کما نور پټې مټې نه لرو ایز نه لرو.
د ملګرو ملتونو د دې خبرداري په اړه د چارو لې یو شنون کې څه هم پښتو
قامه توګه ویل کیږي چې د فقر کچا په افغانانو کې خورا لوړې کچې ته رسیدلې ده او ډیر زیات افغانان دې ته اړ دي چې مرسته ترلاسه کړي.
د ترکیه په زلزله کې د افغانانو د تلفاتو له تازه ارقامو مو خبره وو او په یو بل راپور کې به ووري چې په افغانستان کې د سړې هوا یو سړه یو تازه سفر روانه ده. نور مطالب هم لرو او دوی ته را سره وسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی دا احتمال شته چې په افغانستان کې د بشري وضعیت تر دې هم خراب شي د ادارې پر خپل ټوټر لیکلی سره لدی چې د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري خو دا احتمال شته چې وضعیت تر دې هم خراب شي مګر دا چې د بودیجې روانه کچه خوندي شي او د اړتیاو اصلي عوامل لمنځه یوړل شي په همدې حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او سری میاشتې د نړیوالې ټولنې د آسیا پاسیفیک د برخې رئیس چې افغانستان ته په سفر تللی وای افغانان د بشري مرستو ترڅنګ نورو مرستو ته هم اړتیا لري په دا اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه زما همکاره فریدا سیال را سره ده فریدا جانې مهرباني وکړئ د موضوع نور جزئیات اوریدونکو ته ووایاست
طلبونه تاسو ته تکل څه بو ټول لیدونکو ورېدونکو ته او چا په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي دي سره لدی چې د افغانستان توه پر تریما وګړي اړمندي ډېر احتمال شته چې وضعیت الله پسې خراب شي او چا وايي په افغانستان کې بشري مرستو ته د رسیدنې په برخه کې 3.8 میلیارډ ډالر ته د مرستې غوښتنه پندړې کې د مرستو تر ټولو لوی اندازه ده او چا د روان 2023 کال په نومړیو کې د افغانستان لپاره لنډړی دیات رقم غوښتنه کړې ده پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې لپاره رئیس چې زیات شمیر افغانان په خپلې دندې له لاسه ورکړې دي په وسلې او شر رسیدلې ده او یو شمیر افغانان وایي چې د ژوند نومړنی اړتیاوي په روان ژمي کې لا زیات شوې دي 55 کلن سلطانه چې په پلازمینه کابل کې اوسېږي د دوو زمونو میرمنې او اولادونو ورته پاتې دي نو موري ساده رادیو ته چې دوړه زمونې ترې چګړی اخیستې دي هغه خپل خبرو کې زیاته کړه
څنګه څنګه یتمنندې او چې زمون مې شیطان شوې دي دوړه پرنه زه کوم نه الله کې زه کوم نه څه کوم نشته زمون مې نه وې داسې ګل نه و د څه سخت ده هو الله سبب کې نور د ځوانا نه نیمه کنه نو د دړم د څه وره هلی ور د څه پر څه دلم د څه رنزور د څه کټ کې پراتای ما کړی کما څه دمه د مشمانان پاتې دی وځي زما په غاړه دی نور پټ میټ نه لرو ایز نه لرو وه د تیریږي نو یا هاو یا بس
لدی سره جوخت د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال ټولنې د آسیا پاسفیک برخې رئیس چې افغانستان ته تللی دی وایي افغانان له بشري مرستو تر څنګ نور مرستو ته هم اړتیا لري نوموړي د سی ای ان په نوم له یوې سنگاپوري خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې له دندو روزنې رسمي او غیر رسمي زده کړو پرته د افغانستان لپاره هیڅ کله هیله نشته ده او د هیواد راتلونکی تیارې ښکاري هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده
meaning that around 25 million people are estimated
اټکل کیږي چې شاوخوا 25 میلیون کسان په افغانستان کې بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري خدای او چې پیچلې ده که څه هم خواړه او به د ژوند او ستونزو د حل تر ټولو اړینې اړتیا وي دي خو بشري مرستې حل لار نه ده هغه څه چې له ټولو زیات د هیواد ورته اړتیا لري دندې روزنه او د اقتصادي فرصتونو بیا رغونه ده د یوازنی لار ده چې په راتلونکي کې خطر راکموي
سال کې د چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون کېړو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بیوزلۍ او بشري مرستو ته د اړتیا او راپورونه ورکړې دي د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په راپور کې ویلي چې مرستو ته د اړو افغانانو شمیر د تیر کار په کال په پرتله 14% نور هم زیات شوی دی د سازمان ویلي دي چې تیر 2023 میلادي کال په افغانستان کې د اړو افغانانو شمیر 3 میلیونه و خو روان کال د شمیر 28 میلیونه ته لوړ شوی دی
ډیر زیاته مننه فریدا جانې قدر مون اوریدونکو و موریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي د احتمال شته چې په افغانستان کې بشري وضعیت تر دې هم خراب شي مګر دا چې د اداره وایي مرستې د نړیوالو مرستې او د مرستندوی هیوادونو مالی مرستې په دې برخه کې د اوس په کچه دوام وکړي خو د اوس لپاره په افغانستان کې افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو اړتیا څومره جدي ده په دې اړه زمو همکار محمد خاطر پردیس د اقتصادي چارو شنون کی محب شریف سره مرکه کړې او همدای په سر کې تری پوښتلې دي
د دې لپاره چې سړی په واضح ډول وویل شي چې څومره بشري مرستو ته اړتیا ده دا ډیره سخته په دې ده چې هیڅ ډول به طرفه یا بهرنی اداره یا داخلي اداره د سی و احصایات چې هغه په علمي اساساتو باندې ولاړ وي نشي ورکولای. اما په عامه توګه ویل کېږي چې د فقر کچا په افغانانو کې خورا لوړې کچې ته رسیدلې ده او ډیر زیات افغانان دې ته اړ دي چې مرسته ترلاسه کړي. که چیرې مرسته ورته ونه رسیږي ښایي د هغوی ژوند اغیزمند کړي او یا د افغانستان د خلکو صحت او روغتیا او بشري ژوند ته داسې ګواښ پیښ کړي چې هغه د همدغې اقتصادي بدې ورځې او بېوزلۍ نه نشأت کړی وي.
شریف صاحب، د حاکم نظام ورستۍ پریکړې او کړنې په افغانستان کې بشري وضعیت څومره اغیزمن کولی شي ستاسو په نظر؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د اسلامي امارات کوم تصمیمونه چې د مکتب په ارتباط باندې وو او کاغذ د پوهنتون په ارتباط باندې دي، که د کار د بندېدو په ارتباط باندې دي، د ښځو دا به د دوی اړیکې له نړیوالې ټولنې سره اغیزمنې کړي او ویره دا ده، د بې طرفو افغانانو ویره دا ده چې دغه سیاسي تربګینات به بالاخره په دې تمام شي چې د عامو افغانانو په مرستو باندې د کمی گزار وشي او یا هم دلته سیاسي وضعیت داسې ابهام لوري ته بوتلی شي چې د خلکو راتلونکي ته تمه کمه شي، پښته نظام یې اعتبار له منځه ولاړ شي. دا ټول زه فکر کوم هم د فقر سره مرسته کولی شي چې نور یې په ملت کې کچه لوړه شي او د دې سره په خوا کې نړیواله ټولنه هم دا ثابتوي چې له افغانانو سره د بېوزلۍ په وخت کې په داسې شکل چې باید درېدلی وای دوی ونه درېدل، ځکه نو به د افغانانو بد ورځ وي او تر ټولو لوی زیان به افغانان ګالي او د عام ولس په لمنه کې به دغه زیان غورځي.
ډېره مننه شریف صاحب. د روان حالت د کابو کولو لپاره څه باید وشي؟
د روان بد وضعیت د کابو کولو لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې د اړمنو افغانانو یو واقعي او په حقیقت ولاړه سروې تر سره شي، د دوی شمیر معلوم شي، د هغې لپاره موږ یو ډیټابیس ولرو او بیا د مرستو د نوعیت لپاره اړتیا معینه شي چې کوم ډول مرستو ته څوک اړتیا لري، چیرته اړتیا لري او د څومره وخت لپاره اړتیا لري. دا ډیره مهمه مسله ده. که دغسې یو شی رامنځته نه شي زه فکر کوم مرستې به راځي او د اولویت نه پرته به نور موضوعاتو لګیږي او یوازې هغه مصرفي مرستې به وي چې د افغانانو د فقر ته د پای ټکی خولو په ځای باندې به د دوی فقر دوام کوي او یوازې دوی ته به د قوت او لایموت سیستم مخکې به ولای کیږي چې زه فکر کوم دا نه د نړیوالو ټولنې لپاره ګټه کوي، نه په افغانستان کې شته نظام ته او نه افغانانو ته.
د اقتصادي سیاسي چارو شنونکی محب شریف چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د ترکیه په زلزله کې د وژل شویو کسانو شمیر له 24,000 اوښتی دی او 15,000 ته نږدې شوی دی. د راپورونو له مخې په ځینو سیمو کې د سړې هوا له کبله د مرستې عملیات ستونزمن شوي دي. په عین حال کې په زلزله ځپلو سیمو کې، مخصوصا د ترکیې په زلزله ځپلو سیمو کې، د افغانانو د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو ویره شته. پرون په انقره کې د افغانستان قونسل پسرلی حکیمی ازادی رادیو تو ویل چې د اتای خار په یو کلی کې ل د اتیا په شاوخوا کې افغانانو مړی خاورو ته سپارل شوی دی. خو ښاغلی حکیمی نن په تازه څرګندونو کې په دې اړه تازه جزئیات ورکړی دي چې احمد شیبر یې جزئیات اوروي. شیبر صاحب،
تکل صاحب مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل چې پسرلی حکیمی ازادي راډیو ته ویلي دي، د شیبه مخکې ازادي راډیو ته دا خبره وکړه چې د دوی پلاوی چې هتاي ته تللی و هلته چې له چارواکو سره خبرې کړې دي، هغوی ورته ویلي چې د اوس لپاره چې تر څو پورې چې د ژغورنې عملیات بشپړ شوي نه وي موږ نشو کولی چې تاسو ته بشپړ معلومات درکړو. خو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې ښاغلی پسر حکیمی دا خبره وکړله چې هلته اتیا افغانان خاورو ته سپارل شوي دي، دا خبره نن هم تایید کړه. خو ویل چې په ځینو قبرونو کې څو تنه خاورو ته سپارل شوي دي چې له دې سره دا ویره شته چې په همدې سیمه کې هم د افغانانو تلفات زیات شوي وي. بل ورته ښاغلی حکیمی په غازی انکب او ادانا سیمو کې وویل چې دا ښه خبر لرو چې هلته د سفارت پلاوی تللی وو او په دې سیمو کې افغانانو ته تلفات نه دی اوښتی او د افغانانو وضعیت هم په دې دوو سیمو کې بهتره دی. خو ده وویل چې تقریبا لسو سیمو ته د دوی پلاوی تللی دي او تر اوسه پورې دوی انتظار دی او دا تمه یې درلودله چې نن به دوی د افغانانو د تلفاتو په اړه نسبتا ډیر معلومات ترلاسه کړي، خو دوی دا معلومات نه دي ترلاسه کړي. د ښاغلي پسرلي دا څرګندونې سره اورو چې دوی د ادانا او غازی انکب د ژغورنې د عملیاتو په اړه ساجي راډو ته کړي دي.
حیات نور سیمو ته هم رسیدلی چې هغه غازی انکب او ادانا سیمې دي. لنې کمرغه هلته مرګ ژوبل افغانان ته نه دا غوښته او نسبتا نور ځین تالته خلک په یو څه حالت کې دي او هغه هیڅ کمای دي مرستو لار هم نه لري. همدارس ادیامان کې هم لکه څنګه مو چې مخکې تاسو ته ویلو 15 درش کسان خاوره تسپارل شوی دا سټکل کې چې 15 درش څلوختو کسان شاوخوا کې شهیدان شوی دي.
په انقره کې د افغانستان د سفارت کنسول همدارس دا خبره وکړه چې د افغانانو لمرستندوی ټولنو سره په ترکیه کې په ارتباط کړي او له هغه د مرستو تمه کوي او همدارس په ټولو افغانانو ژغ وکړ چې د ازادي راډو د دې پیغام له لارې دوی له دوی سره مرسته وکړي. څوله افغانانو سره چې په ترکیه کې د زلزلې پر مهال ځپل شوی دي دوی مرسته وکړي او هغه ته مرسته ورسوي. او تکل شپ دا یادونه وکړه چې تازه راپور دا دی چې د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې له لوی سره دوله ستاننن په ترکیه کې ژغورل شوی دی او تاسو مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې د ټولو تلفاتو شمیر په ترکیه او سوریه کې تقریبا 15000 ته رسیدلی دی. تکل شپ
ډیره زیاته مننه احمد شیبر. قدرمن اوریدونکو، د ترکیه په زلزله کې افغانانو ته د زیانونو په اړه جزئیات مو اوریدل. خو د ترکیه د زلزله په مسله کې تمکیګو ملګرو ملتونو ویل دي چې په ترکیه او سوریه کې، یعنی په دواړو هیوادونو کې، لک تر لګه اتلکاو او یازره کسان سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري او د پداسیال کې د چې د سړې هوا لکبله د ژغورنې عملیات هم ستونزمن شوی دی او په دې برخه کې خندونه رامنسته شوی دی. بیا هم فریدا سیال را سره ده په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
تکل سپ په ترکیه کې د ژغورنې ډلو نن له هغو کمرو استفاده کړې ده چې د وجود حرارت معلوموي او د دې کمرو په مرسته یې د زلزله ځپلو د ژغورنو هڅو ته دوام ورکړی دی. د دوشنبه په ورځ د ترکیه او سوریه په سرحدي سیمو کې د دې زلزلې د قربانیانو شمیر د ایشوټډ پریس اژانس په باور اوس 15000 ته نږدې شوی دی. تر اتیا زرو ډېر کسان ټپیان شوي دي او په میلیونونه کسان بیا بې کوره شوي دي. نن سهار وختي لک تر لګه څلور تنه نور د ډنګو شو ودانیو لاندې ژوندۍ راوستل شوې دي چې په دویو کې یو شپږ کلن یو سلونو نه سات ورسته تر زلزلې ورسته ژوندۍ پات شوې او یو سلو دوه سات ورسته د زلزلې نه یو اویا کلن مېرمن هم ژوندۍ راوستل شوې ده. د دې تر څنګ د هټای په ولایت کې بیا نن سهار وختي یو ډیر لس کلن انجلې ژوندۍ موندل شوی او خو ترڅو چې روغتي مرستي ورسېدلې د غنجلې ساور کړې ده. د متخصصینو په باور یو انسان تر یوې اونۍ پرته له خوړو او اوبو ژوندۍ پاتې کېده شي او ځینې کسان د څنور وخت لپاره هم ممکن په دغه زلزله ځپلو سیمو کې ژوندۍ پاتې شي. خو نن د زلزلې شپږم ورځ ده او د ژغورنې هیلې شیبه په شیبه په کمیدو دي. د دې لپاره چې هیلې کمی شوې دي ژغورونکو پر دې کمرو اتکا کړې ده چې دغه د وجود حرارت معلوموي. بلور ته هغه کسان چې بې کوره شوي دي لستونزو سره مخامخ دي. هوایي خدای خلک پناځای ته ضرورت لري. د ترکی حکومت په میلیونونه خوراکي کڅوړي چې هغه پخې شوي خوراکي مواد پکې دی ویشلې دي. همدارزي خیمه او کمپلې هم خلکو ته رسولي خو لا هم ډېر خلک په میدان پاتې دي. په سوریه کې د جرمني ډي پی اي اژانس په باور د زلزلې د قربانيانو شمیر تر 3515 وخت دی او یوازې په حلب کې تر 12 ډېر کسان بې کوره شوي دي. نن حلب ته بیا د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هم رسیدلی دی.
ډیر زیاته مننه فریدا سیال زما همکاره و چې د ترکیې د زلزلاتو زلزلې د تلفاتو او هلته د ژغورنې د عملیاتو د څرنګوالي په اړه جزئیات راکول.
د انجنیر په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي. افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
زما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه په لاندو څپو په 1920 او 25 او په منځنۍ څپه په 12 شپږنوي له سهار تر مخام او له مخام تر سهار هر ورځ اوریدلی شي. په افغانستان کې د سړې هوا نوې څپه پیل شوې او اټکل کیږي چې په راتلونکو دوه اونیو کې به د افغانستان په شمالي، مرکزی او ځینو ختیځو سیمو کې ډیر ورښتونه وشي. د موضوع د نورو جزئیاتو لپاره احمد شبر سره دی. شبر صاحب، چې برسه مونږ تاسو غاګناورو لکه چې مایکروفون مو تر اوسه پورې اوس تاسو غاګلر مې را باندې وکي.
د لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د اټکلونو لمخې پر افغانستان دریو نوې کې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ، د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځ او مرکزی سیمو کې ورشتونه کیشي. البته نن هم په جنوب سیمو کې ورشتونه سوي دي. د تازه معلوماتو لمخې د بامیان لارې د مرکز لاري له ولسوالیو سره بندشتي بي دي، او پرون مو دا خبر درلو چې د بدخشان د لس ولسوالیو لاري له مرکز فیض آباد سره بندي وي. د طالبانو حکومت بیا خبر ورکړ چې له فیض آباد او د ولسوالیو ترمن لاري بیرته پرانستل شي بي دي. د بدخشان کې د ورشتونو له عمله د درې کسانو د مړینې خبرونه هم خبره شي بي دي. دا ځل یونیسف د ورشتونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده، او خصوصا ویل دي چې د ماشومانو ناروغي شاید له دې سره زیات شي او باید مرستې وشي. خو په ورته وخت کې تیر ځل چې د ژمي په پیل کې په افغانستان کې سړه څپه راغلې وه، هغه مهال د لسکونو افغانانو د مړینې خبر نه خپاره شول او په لسکونو سره څاروي تلف شول. او همداراز تر سلو ډېر کورونه د دې ورشتونو له امله ویجاړ شول، چې دا ځل بیا دې ته اندېښنه شته چې له دې ورشتونو سره شایي د افغانانو مشکلات زیات شي او یو شمېر بېوصله افغانان د سون موادو ته ضرورت لري. او ازادي راډیو ته ګڼو اورېدونکو خپل پیغامونه شریک کړي دي، او دوی وایي چې د سون مواد نه لري. او همداراز ځینو کسانو دا ویلي دي چې په لرې پرتو سیمو کې د دوا کمبود شته، او ماشومان چې ناروغان شوي دي د هغوی لپاره دوی دوا نه لري. تکل شه
ډیر زیاته مننه احمد شیبر، چې په افغانستان کې د سړې هوا د نوې څپې او د یخنۍ له کبله د خلکو د ناروغیو د اندېښنو په اړه جزئیات راکول. قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې ورسته یو دقیقو ته ورنږدې کیږو. ورزو له بختیار ساحل نه اورو چې د لوبو په ډګر کې تازه روان دي. ساحل صاحب
سلامونه. تکل سپتا سوټولو لیدونکو ته، افغان کرکټ بورډ اداري ویلي دي چې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې سیالیو ته د پاتې ځوانو لوبغاړو صدیق تل، بلال سمی او ننګیالي خروټي د ویزو ستونزه هم حل شوې ده، او دغه لوبغاړي به سبا متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي. افغانستان بل اماراتو سره د رواني میاشتې په 14 نیټه لومړنۍ شلوریزه سیالي پیل کړي. هن په لومړی ټیسټ سیالۍ کې استرالیا ته د 122 منډو په توپیر ماتې ورکړه. هن په یو پاڼه کې 400 منډې کړې وي، او استرالیا بیا په دوه پاڼو کې په ترتیب سره 120 او یو نوی منډې جوړې کړې. د هن ورو توپ اچونکو په دې سیالۍ کې خلوب وکړه چې جدیجا و او اشوین په دوه پاڼو کې اته لوبغاړي وسوځول. د هن لوبډلمشر روهیت شرما یوازینی لوبغاړی و چې په دې لوبه کې سلیزه ووهله. جدیجا د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. اخوا بیا د خزو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام سیالۍ هم پرون په سویلي افریقا کې پیل شوې دي. په دې سیالیو کې 10 لوبډلې برخه لري. پرون په لومړۍ لوبه کې سریلانکا کوربه سویلي افریقا ته په 3 منډو ماتې ورکړه. نن به په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز او انګلستان چې دمګړې لوبه جریان لري، او دویمه لوبه به د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ وروسته ترسره شي. او د سویلي افریقا د شلوریز لیگ پایلو به هم نن ترسره کیږي. د دې لیگ پایلو به تا پریټوریا کپیټل او سنرایزرز ایسترن کیپ لوبډلې وتلې دي.
ډیر زیاته مننه بختیار ساحل، و چې سپورتي خبرونه اورول. د سوریې په پلازمینه دمشق کې یو شمیر سنگرتونونه دي چې د خزو د مخ د پوستکي او د خسته کولو لپاره یو ډول ژوي کاروي چې په پښتو کې شاپېټي، په عربي کې حلزون او په انګریزي کې سنیل بولي. دا ژوي په مخ پورې نخلي او بیا د لاړو په څیر یو لعاب اور باندې پرېږدي. دا طریقه په پخوانی یونان او اوس مهال په فرانسه، ایتالیا او تایلند کې همکاریږي، خو د مؤثریت په اړه لا ساينسي دلایل او ثبوتونه نشته. په دې اړه پام وکړئ د پزړه پوری ویډیو ته.
په شام کې خزو د مخ د پوستکي د خلا لپاره د چینجی په سیر د دې ژوي په ذریعہ تیراپي یا درملنې ته مخه کړی دا. دا ژوي چې په انګریزي کې ورته سنیل او د پښتنو په ځنو سیمو کې ورته شاپېټه هم ویل کیږي، د خپل ورو حرکت لوج ورته په اردو ژبه کې سوست ویل کیږي. دا په مخ پورې کلک ونخلي او په پوستکي لعاب یا د لاړې په سیر ګومایا پرېږدي. د شام سرخار د مشک کې د خلا د مرکز چلوونکی وای چې دا مایا د مخ لپاره د مصنوعي داروګانو نه ډیره ګټه ورده.
د مخ د خلا لپاره دا طریقه په شام کې نوې شروع شوه ده. مصنوعي او کیمیاوي طریقې زیاتره د مخ د پوستکي لپاره بد اثرات هم لري، نو ځکه ګڼ خلک زموږ مرکز ته راځي چې په قدرتي او خالصو طریقو د مخ پوستکي ښکلي او صحتمند کړي.
ریحام او ورور یې په ګډه په 2023 کال کې د شاپیټي په ذریعہ د مخ د تیراپی یا درملنې د مرکز خلاص کړی دی.
ما په دې طریقه له هواده بهر د مخ تیراپی کړی چې ډیره ګټوره وه. لدی سره زما د مخ پوستکی نرم او خوشو دی. خوشو چې اوس په شام کې هم د سہولت لرو. نور به له خیره وخت په وخت دلته راسم.
سنیل یا شاپیټه چې په عربی کې ورته الحال زون هم ویل کیږي، د خلا د دې مرکز چلوونکو یې اول له بهر هیواده اګی راوړی وي چې اوس په یو ځانګړي ځای کې 1500 سنیل لري او د خلا نور مرکزونو ته هم په پیسو ورکوي.
الحلزون وضعه خاص.
الحلزون یا شاپیټي یو خاص طبيعت لري. د دوی د ساتلو لپاره یو ځانګړی ماحول او خوړ په کار دي. د خلا نور مرکزونه هم د شاپیټي کارول غواړي، خو په خپل د دې د ساتلو لپاره سازګار ماحول نه لري. د دې لپاره موږ دغه مرکزونو ته وخت په وخت خپل کارکونکي او شاپیټي استو.
د شاپیټي یا سنیل په ذریعہ د مخ د پوستکي په یو وار تیراپی یا درملنه نیمه ګنټه وخت لګي او دا مرکز دی خواوشا وش پیته امریکایی ډالره یا صد پاسه ول زره پاکستانی روپی اخلي. خود طب ماهرین وایي چې په دې طریقه د مخ د پوستکي خکېدو کوم ساينسي دلایل لا هم مخې ته نه دی راغلي.
د سوریې په پلازمینه دمشق کې د پوستکي د وجود د پوستکي د ښایسته کولو لپاره د حلزون یا شاپیټي د کارولو په اړه یو په زړه پورې ویډیو و. قدر من اوریدونکو، د خبرونه ستاسو له غږیزو پیغامونو سره پای ته رسو. ستاسو له پیغامونو
دا کام د لوګر ولایت د خوخی پور لسوالی کې دا چې کورونه سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي، د سخت مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم وکړي او د یخ نه وساتل شي. او ډېر و دې اخدلاسه وړو ماشومان مړشول، د ژمي وسایل نه لري چې دې په خیمو کې ژوند کوي، نو اخریا بنسټونه وای د دې سره عاجل مرسته وکړي چې ترڅو د دې ژوند ته نجات ورکول شي او د دې ماشومان طلب نشي او ژوند په خطر کې مختب وي. او د تعلیم قلم کتابچې لپاره ډېر اړینه ده چې ماشومان سره په دې ژمي کې مرسته وشي ترڅو دې راتلونکي په تعلیم او په سیوات کې ژوند مختب وي. زموږه اکبر پال مدني د افغانستان دی ولس خدمتګار یم.
ما دا زړه ډېر څخه دا خوښ دي چې زما پیغام تر مسلمان پر ورسېږي. نو په وشیر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلی ده. دې میاشتې کې چې امبار وړي د دې پرتلې ولسوالۍ کې، نو دا به توضیح کې ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت تور تلووتل، نو دا به مشترک کې موږ پر وخت بل غنم ته ورکو بیا شانس لا تور کې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.